السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلی ز اسد الله لودین يم. په سر کې د دې سات خبرونه تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغوه شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې اووه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا درویشت میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دی چې شپږ اشاریه اته اویا میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره جرمني له خوا نه ترسره شي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړي دي. چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې لږ تر لږه درې سوه یوویشت تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال راډیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمېر له درې سوه دیرسو اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا دوه زره ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغه ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتي او هلته د مړو شمېر درې سوه اووه تنه ښودل شوی چې په مړیو کې پنځلس ښځې او دیارلس ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنګټن ته ځي. ولادیمیر زلینسکي نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېده. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري دې بند کړ.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپې زیاتې شوې چې جرمني ته د تګ په تمه دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له میلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیم.
د ټرمپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوې مرکه کې مو د برېښنا او انرژۍ په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سیند، د امو پر سیند، د مرغاو پر سیند، د هلمند پر سیند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې چندین چندین بندوبست موږ کولی شو چې جوړې کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداری ورکړی چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اګست پنځلسمه وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه یې سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته د حقوقو نور کړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقوقو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان مېرمنو سخت محدودیتونه لپاره وګرځول شي، دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه لږو اخسر مخ کیدای شي. نو موري ویلي پر افغان ښځو دونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او د خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نو موري ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابرۍ پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامدار توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15مه خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکېنولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغانه مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرم چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګ خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زیټ پورې اړوند میلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه میرمنې دي چې تر ډیره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغو میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او که چارې ځنډیږي بعد له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو میلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د ښځو د حقونو یو افغانه فعاله چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو میلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه میلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر
انتقال شو. د جیازه په یو میلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حاجي کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو میلمستون ته اوسېږي وایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
صبح ډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له میلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بدمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه یې لرل غونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15 د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121 مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په وروستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 400 نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک دوړ دي پښپړس الوتکه کې بیا ته واته ولګول شي. نږدې وونه وړاندې هم په پاکستان کې مېش یو شمېر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیايي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي چې پاکستانی پولیسو لدې ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجي کم ته لیکول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د ښځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یونیچیار ویلي، د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې بدر ته د افغانستان راپور نه ولرو. د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خونړیو سیلابونو خبر شي، خو اوس ورزو دي ته چې د ډونالد ترامپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبې په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغېزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په هکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو سم ورزو، پاکستان ته په خیبر پختونخوا او په تیر بیا غرنۍ سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړۍ سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 330 نه اوښتی. ورزو د مشال راډیو خبریال ته چې دا راپور پرې استولی،
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړ شوي، چې پکې د ټول نزیات بونیر کې 214، پشنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سواد کې 6 او د غرنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سواد سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سواد په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محله جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
د کورونو د خلکو ډکو لړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته. دلته چونکې تاسو ته پته ده دا خبره غریب نن کسان دي، پکې د اغو اکثر انکم به د خپل کاروبار نو کاروبار نه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شي دي. موږ مزدوران ګورو چونکې هغه ملایي نو دا آفت پټول باندې پجم راغلی دی، نو لن انلیمیټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چینی، وریجې، اوړه، غوړي او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خوړ نه ډېر لرې دی، خو بیا هم سوپر سټور ته اوبه ورغلي او په مکمله توګه تباه شوی.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لاکھ روپو مال خو زما د مخې سیلاب وړې دی، اوبو وړې، دا غې نه پس دا څومره سامان چې دی دا تباه او برباد شوی دی. پدې کې زموږ ډېر تباه شوی دی، غوړي تباه شوی دی، وریجی تباه شوی دی، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلۍ وزیر په ځلکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړې مشال لري تول چې زیانونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره د استاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کوو.
دا وخت سیلابونو لوجې د ضلع سوات په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډېر سیمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمي شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سمته ترازو چې یو شمیر افغانان وایي چې دوی له غوګیو یا ایرفون کار اخلي خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړی ډیر نه پويږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وایي چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکلی په دی اړه دی راپور ته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبرې شوې چې غوګی ډیره کاروي.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایتفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلمون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اول دی چه دو رزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشبک میاشتو را حیث دا کار کوی. دی چې شل کلن دی او فرانسه کې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکړم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له دریو کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، هغه په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکی 20 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا یو کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې درې څلور ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
ځکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره له ګرځنده ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکوونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسي جوړښتونه ځان باندې د غوږ عصب هم تخریبولای شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنې دا چې غوږی باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نشي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼې سربیره زمونږ د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سی زموږ ټویټر پاڼې ته یا ایکس پاڼې ته او په واتساپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولی شئ. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام د ډبرو سکاره شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره او لمر او باد دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسې معلومات تاسو ته شته چې دا باید سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کمې ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 15 کالو پورې ځینې بندوري جوړېدای شي. اما د نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي د دبور سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړي یا نور ماستا جوړ کړي دي، اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک چې دا کار وکړي نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو نږدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برخ انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی واد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر، د بدخشان، د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برېښنا بسیار د لمریزې برېښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ، د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله ناظم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغسې یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي، بیرې دې چې کومه سروې وسي دا څومره تطابق لري؟ مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي،
سروې خو 3-5 کال وخت نه کوي، جر کیږي سروې منتهی جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر 5 کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زرات هم شو، ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده، هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې د تخنیکي پلوه ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کېدای سي د برېښنا په برخه کې په پښو درېږي او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي.
بله بله، په دې چې موږ خوار خو په کافي اندازه اوبه لرو، دا اوس هم چې وچکالي هم دی بیا موږ اوبه لرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی، هلته ما لیدلی ده چې یو سیند باندې دولس بند برق دوی ترکړی وو چې ډیزاین کړی جوړې کړي. چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی، په یو کې 1200 میګاوات بار غورځولی، په دوهم کې 800 کرپسای په نامه، یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میګاوات دوه بنده برخه. الان چې په افغانستان کې د کونړ پرسن، د امو پرسن، د مرغاو پرسن، د هلمند پرسن، په نورو سندونو کې په افغانستان پنجشیر پرسن باندې، یو د سالنګ پرسن باندې، د لوګر پرسن باندې، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړولی شو، چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو. د اوبه او بې ضررترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده. او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله روس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو، ډېر ارزان قیمت، هر څه چې قیمت یې ورته بیا هم ارزان ده. موږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق صادر کو، ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا موږ ته ود موږ په ګټه ده تر دې چې موږ سکاره صادر کو.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې، په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه، کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل، هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل. سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د دې بندونو یا پروژې وي.
افغانستان یو غرنی هیواد دی، ممکن 15 یا 40% مونږ زراعتي ځمکه ولرو، نور خارونه دي او غرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده، هم د هیوادونو په ګټه ده چې موږ د موږ اوبه خواته ځي. بل دا چې غیر دی، یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې موږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره موږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره، او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو، او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه.